او پیچلی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام درته خپرو. خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یوناما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سهشنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما د راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې دا وزارت د دې وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېرې لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دي. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو موټر د وسلوالو په برید کې دیارلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټر پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتېري مړه او لس نور ټپیان شول. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله کلنۍ سرمشیزه کې د دې ټلوالې د دفاعي وړتیا او د لوړولو او د اوکراین ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو مرستې طرحه وړاندې کړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سهشنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دوه دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګان ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع څیرو ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امر ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د زاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي، او یوازې دوی نشي کولی. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کېږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي، او دوی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي. د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لارو باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ یې پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې، چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې خلکو ته که آفر ومکی داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابد، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعده چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو صلاح همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فاطمتی چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته، دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوي موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشرېږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان نو ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستانه باندې یم زه ورځې شمېرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستانه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل دپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم. دنه رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندي. نو زما غوښتنه د زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسني وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی، یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو حاجه هم. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دوی باید مطالعه ته مخه کړي، دوی باید تېر تاریخ مطالعه کړي، دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دوی ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې کومې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ځنې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابه. زما فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني او د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي. د خوشنت لاره اوس خو فی العالم زما فکر سره خوشنت د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی د ولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې. نو دا زما فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي، ځینې ملګري سره راټول سي، ځینې دوستان سره راټول سي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې ورسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربیره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریک کېږي. دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ ملي هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلی نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي. موږ خو اوس د دې حالات څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک مشتاسي وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې څنګه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدید د کار زمينه نه د مسایدا سره. نو کدی الته سره کښین یو د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده. اوس خو موږ ژغ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدل نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واتس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، اته ماته خپله راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر. یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي، نه کار شته او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم پهپسې دي، کورنۍ هم پهپسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې یو چې په وسه موږ دغه نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاته کم اچافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام جنوب الله خدای مند سي، ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو اروا پوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم، په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د پیصلاح د دغه یا پیصلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دي لابیګران دي که نه، ما داسې کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده، کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر همغه خوا باندې ورغي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره کښېني، مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره کښېني، خبرې چې وکړي، پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني، یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي، نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق کویا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق کویا بچیا 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 دلوب په وخلو دی د سبق په وخت سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کی لگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے خپل قلم پر زور رنا کا روحان دا دنیا کا اے دار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا